په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې په کابل کې یوې تکیه خانې ته څیرمه ځن وژونکي برید مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د طالبانو د هغو 15 غړیو پر تبادله خبرې کړي چې په پاکستان کې نیول سوي دي. تر هر څه مخکې له صفی الله ستانکزي نه خبرونه اورو.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل کې په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې نن په وسلوالو طالبانو حمله شوي او 30 زیات طالبان د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. او د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیولی ده. پوره خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د عامه روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله عامو خلکو ته په هغې انتحاري حمله کې اوښتي چې د قلعه فتح الله په 1 سړک کې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش وایي په حمله کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي او په تړاو یې 3 مشکوک کسان له سیمې نیول شوي دي.
پلیس از محل 3 نفر 3 فرد مشکوک را بازداشت کرده. تحقیقات ازشون جریان دارد.
خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې او ویلي دي چې تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نشي وړلی. د ارګ د بیان له مخې افغان ولسمشر ویلي خلک به د امنیتي ځواکونو په همغږۍ کې د عاشورا مراسم سږ کال تر نورو کلونو په ښه توګه ترسره کړي او یو واړه اقلیت ته چې دین یې په ولکه کې دی نه تسلیمیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغو دواړو مشرانو په دوه اړخیزو درې اړخیزو او نورو اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 21 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په نیویارک کې سره کتلي وو. له دې مخکې ځینو پاکستاني او هندي رسنیو د خواجه آصف قول داسې راپورونه ورکړي چې په دې کتنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته وړاندیز کړی چې چمتو دی د کلبوشان یادف په بدل کې یو تروریست ورسره تبادله کړي. کلبوشان یادف تیر مارچ په بلوچستان کې د تروریزم او هندي جاسوسۍ په تور د پاکستان لخوا نیول شوی و. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ سهار مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه بکوا ولسوالۍ په لور روانو. د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهري وایي دغه برید د هوایي ځواکونو په وسیله شوی چې د سهار تر 11 بجو یې دوام کړی. د مهري په خبره په دغه برید کې هغه 12 موټر په نښه شوي چې تیره شپه د بالابلوک ولسوالۍ ته راغلي وو او پر یوې امنیتي پوستې یې برید کړی. د په خبره تر 10 زیات کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د فراه امنیتي چارواکو دا هم تایید کړي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو په برید سره او افغان سرتیري وژلي هم دي. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سایه ورکړې ده. په دې پیښه کې چې نن د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوي 6 نور کسان ټپیان هم دي. پولیسو ویلي دا پیښه په هغه هوایي پله شوې چې د ریل په پټلۍ تیریږي. په دې تمځای کې معمولا په هغو ساعتونو کې چې خلک دندو ته ځي او راځي بیروبار زیات وي. چارواکو ویلي چې زیات شمیر خلک د سخت اورښت په سبب د پلت چتر لاندې ټول شوي وو چې د یو کس د مړې کېدو تر اوازې وروسته ګډوډي رامنځته شوه او ګڼ کسان تر پښو لاندې شول. وروستۍ خبر ده چې د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیولی ده. د راپورونو له مخې الکسی ناوالنی چې غوښتل تر انتخاباتو مخکې په یو لاریون کې ګډون وکړي نن سهار نیول شوی دی. ناوالنی په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پولیسو ورته ویلي د یوې مرکې په خاطر باید د پولیسو ماموریت ته ولاړ شي. هغه تازه په یو ویډیوي پیغام کې د نیژنی نوګوورود ښار له اوسیدونکو چې تمه وه لاریون پکې وشي بخښنه غوښتې چې ده ورسره په لاریون کې برخه نه شوای اخیستلی.
Хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что я не смогу прийти.
Заварам де Нижний Новгород харло усидунку бахана ваварам за каманан паларюн ки барха ванах сталайшва. Кремлин змогла на нанай гонде сахт павира киде. Тратлун ки кал па марч мяшт ки па Русия ки уласмашризи таакани ки ги хол усаха да уласмашар Владимир Путин да бария урандуена ки ги. Дихагали Путин сияси мухалифину сарла уса па ларюну ла. او یو جالب خبر دا چې د ترکمنستان ولسمشر خپل زوی سردار بردی محمد دوف د یو ورزشی ټیم د کوچ په صفت تعین کړی دی. په خبر کې دا نه دی واضح شوی چې د سردار وړتیا په کوم سپورت کې ده، خو د ترکمنستان ولسمشر قربان خیلی بردی محمد دوف هغه د دغه څوکۍ لپاره نومولی دی. دا مهم خبرونه.
شپږ دقیقې او شپږ بجې سوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کابل کې یوې تکیه خانې ته څیرمه ځن وژون کې برید مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان طالبانو پر تبادلې خبرې کړي او په دې برخه کې د یوه هندي وګړي پر تبادله خبرې نه دي سوي.
بندیانو پر تبادله باندې هم بحث شوی، خو دا نور هم واضح وي قطعا په هغه بحث کې د هندوستان او یا هم د هندي تابه موضوع بحث شوی نه ده.
په خبرونه کې لدې مو هم خبرو چې د افغانستان اجرایه رئیس نن د هند په یو تحقیقاتي مرکز کې د سیمې د ثبات په اړه وینا وکړه. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د طالبانو د هغو پنځو غړیو پر تبادله خبرې کړي چې په پاکستان کې نیول سوي دي. خو د دې شورا وایي چې په دې لړ کې د یوه هندي وګړي په باب بحث نه دی سوی. پستو شیبو کې په دې اړه راپور خپرو. خو اوس ورځو کابل ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي چې پیښه ځان وژون کې حمله وه او د تکیه خانې مخې ته سوې ده. په دې حمله کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل له حدیث پردیس نه.
که څه هم په دغه سیمه کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي وو، د افغان امنیتي ځواکونو سربیره هغه ځوانان هم تر سترګو کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل امنیه قمندانۍ او ګارنیزیون د شیعه زادارانو د امنیت د ټینګښت لپاره مسله کړي. خو بیا هم بریدګر دغه سیمې ته په دې پلمه چې ګویا چوپان د ایزار نه رسولی او دقیقا د دغه تکیخانې مخې ته ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش آزادی رادیو ته ویل چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیاندي. دی وی دغه حمله لکبله 15 تنه چې ټول ملکی وګړي دي شهیدان شوی او 40 تنه نور ټپین شوی دي چې په ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د خغلی دانش په خبره امنیت تیز وکونو 3 تنه په پیخه کې د لاسلرلو په تور نیولې هم دي. که څه هم تر اوسه د پیخه مسولیت چانه دی منلې، خو تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت تر ډیره دایښ ډلې په غاړه خسته دی. د پیخ په ځای کې عیني شاهدانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سترګلیدلې حل داسې بیان کړ.
ایس یو یک بلند شد امو فضایی که انتحاری شده بود، هیچ خلوت شده بود، هیچ کس نبود، دکانا تخریب شده بود، موترهای دو سه موتر و ما که پیش آمدم جنازه ها دو سه نفر شهید شده بودن و دو کودک خودم دیدم که در چشم خود بیچاره از زخمی شده بود.
که څه هم د محرم د میاشتې پر رسیدو د کابل ښار د مسجدونو او تکیه خانو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي، خو شیعه مسلمانان د دا ډول حملو له دوام څخه اندېښمن دي. تر دې وړاندې هم د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې پر یوه جومات د انتحاري حملو له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. لومړی ځل نه دی چې د شیعه مسلمانانو د ازادارۍ په مراسمو بریدونه کیږي، بلکې پخوا تر دې هم داسې بریدونه شوي وو. خو دا ځل د کابل امنیه قمندانۍ او ګارنیزون ډاډ ورکړی و چې د دغه مراسمو امنیت به تامینوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مې واوریدل چې په کابل کې یوې تکیه خانې ته څیرمه چاودنه سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت تاییدوي چې په دې حمله کې 15 کسان وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. د روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجروح نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله عامو خلکو ته په هغې انتحاري حمله کې اوښتې چې د قلعه فتح الله په 10 سړک کې سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي وسله وال طالبان به اړ کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د ماتیس دا څرګندونې په دې معنی دی چې امریکا به طالبان له پوځي اړخه دومره وځپي چې سولې ته مخه کړي او که پر پاکستان د فشارونو په واسطه به دا کار وکړي؟ رضوان مراد دغه پوښتنه د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود څخه په یوه مرکه کې کړې.
د امریکې د ملي دفاع د وزیر سفر کابل ته او بیا په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا راتک او دې سره درې اخیزه ملاقاتونه او په زمن کې د ناتو عمومي سرمنشي دوی بعضې مسایلو باندې خبرې کړي دي. که څه هم دا موضوعات رسنیو ته لا تر اوسه پورې راغلي نه دي، خو زه داسې فکر کوم چې امریکا دلته کافي اندازه همدغه جنرالان چې اوس په قدرت کې دي لکه ماتیس او لکه جوزف ډانفورد او جان نیکلسن دلته خپل زور آزمایلی دی. یعنی په دې معنی چې په دې تیرو 1400 کلونو کې دوی خپل قوت نه دلته استفاده وکړه، متاسفانه قوت نتیجه ونه کړه. چون پاکستان او امریکا دوی سره ستراتیژیک دوستانو په دیاویا او کلونو کې، زه داسې فکر کوم امریکایان په دې هڅه کې دي چې پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي او د دې امتیاز په بدل کې کېدای شي چې پاکستان دوی سره مرسته وکړي او طالبان د مذاکراتو میز ته چمتو شي.
داسې رپورټونه هم شته دي چې پاکستانی چارواکو یو نه یو ډول شین سره خودلې ده. ولسمشر غنی له ماتیس او ستولتنبرګ سره په کابل کې د چهارشنبه پرس خبري غونډه کې ویل چې د ټرمپ د ستراتیژي د کامیابی لومړنۍ نښانه څرګند شي، خو له وخت نه مخکې چې جزئیات به ورکل شي. فکر کوي د ظاهري تبادلې د خبرو د اتهاماتو او نور ترڅنګ پسې شهم څه موضوعات باندې خبري روان دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبري یاستئ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په خوا کې د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس، پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي د دوی ملاقات او بیا په هغې ملاقات کې فیصله شوې وه چې یو امریکایي لوړ پوړی احاد باید پاکستان ته لاړ شي. اول ته پاکستانیانو او امریکایانو سره په خپلو منځونو کې دوی سره خبرې وکړي. یعنی دواړه طرفه هم د پاکستان طرف په دی لیواله دی هغه فشارونه چې پاکستان رامنځته شوي دي په دې یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت کې، او د دې سره په خوا کې امریکایانو هم ارزیابي کړې ده. تاسو پوهیږئ دوه ورځې د مخې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد هغې وویلې چې په هیڅ صورت سره پرته د دې نه چې پاکستانیان په خپله خاوره کې حقانی او طالبانو شبکې د منځه یو نیسي، موږ د زور د لارې په افغانستان کې بری ته رسېدی نه شو. نو زه داسې فکر کوم چې د امریکایانو بدیل او کومه خبره چې اشرف غنی ورته اشاره کړې ده تقریبا تر یو ځایه پورې دقیقه ده. اما دلته یو شرط دا دی چې پاکستان همیش دو مخه سیاست کوي. د یو خوانه کله چې فشار پرې راشي ډاډ ورکوي چې موږ دا مرستې کوو، بیا کله چې فشارونه کمیږي په ملي کچه او په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه، بیا هماغه پخوانی پالیسي خپل مخ ته وړي.
یو انتقاد چې تل د افغانستان پر چارواکو کېږي هغه دا ده چې ځینې وختونه ډېر ښه چانسونه یا فرصتونه د سولې لپاره پیدا شي، خو یا بې کفایتي یا نیمګړتیاوې یا هغه د انګریزانو خبره په اپروچ کې دې مسئلې ته د افغانستان د حکومت چارواکي غفلت وکړي. ستاسې په نظر حکومت له دې اوسني وضعیت نه چې پاکستان په کافي ډول تر فشار لاندې دی څه کولی شي تر څو طالبانو سره د سولې یوه لار برابره کړي؟
د دې مسئلې د حل لپاره دواړه خونه دي. یو پاکستان دی چې په هغې کافي فشار رامنځته شوی دی. دویم خپله د افغانستان د ملي وحدت حکومت دی. که چېرته دغه حکومت خپله په خپلو خپو ونه درېږي، یعنی هغه په دې معنی چې ولس سره خپل واټن کم نه کړي، خپل مشکلات خپله حل نه کړي، زه فکر کوم هغه یو اړخ یې که چېرته پاکستان هغه خلک یعنی طالبان سولې ته آماده کړي، کله چې دا ظرفیت په کابل کې وجود ونه لري په هیڅ صورت سره دا کار نتیجه نه ورکوي. نو زما په اند باندې دغه فشارونه په دې دواړو اړخونو باندې روان اوسي، هم دلته یو سم حکومت او هم پاکستاني چارواکو سره قاطع دري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجي سید داوود وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د وسلوالو طالبانو د هغو 15 مهم غړو پر تبادله خبري کړي چې په پاکستان کې نیول سوی دي. خو د دې شورا په خبره په دې لړ کې د یو هندي وګړي په بحث نه دی سوی. د ملي امنیت د شورا ویان وی په دې کتنه کې چې د ملګرو ملتونو په مقر کې سوی دغه راز په پاکستان کې د سختریزو وسلوالو پر پناه ځایونو هم بحث سوی دی. حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شوروي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړو په اړه خبرې نه دي کړي. خو د 15 طالب مشرانو چې په پاکستان کې نیول شوي د دې د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. د دغه شورا ویان قادر شاه نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خدای چې د دغه ډول مهم موضوع په اړه چې کوم مسایل په دې ناستو کې مطرح کیږي د هغې په اړه کره معلومات له خلکو او رسنیو سره شریک شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بندیانو پر تبادله باندې هم بحث شوی، خو چې دا نور هم واضح وي قطعا په هغه بحث کې د هندوستان او یا هم د هندي تابع موضوع بحث شوی نه ده او بحث نه دی پر باندې شوی. زموږ توقع دا ده چې د پاکستان لوری په خپلو څرګندونو کې هغه د لیدنو کتنو په رابطه باندې وي جزئیات په سمه توګه راپورته کړي.
تر دې وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله ویلي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ورسره د هغه هندي جاسوس د تبادلې خبره کړې چې د محل په پاکستان کې دغه هندي جاسوس هلته شته او ګواکې دوی له افغان چارواکو سره په د هغه کس چې د پیښور په پوځي خونځي برید کړی و او د محل په افغانستان کې دی. دغه رسنیو په حواله په دې اړه د تبادلې خبر شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې رابطه باندې هیڅ بحث نه دی شوی او دا موضوع بی اساسه ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان به وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هند اړیکې سره نږدې شوې نو پاکستان په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې د دغو دواړو هیوادونو اړیکې بیا یو په یو شکل تر اغېز لاندې راولي. د چارو کارپوه بشیر عاطف لازدی رډیو سره په خبرو کول چې په کار د افغان چارواکي د دا ډول مهم او ناسو پاړه کم تصمیمونه چنیول کیږي په دې رابطه لول سورسنیو سره غو معلومات چیلته شریکيږي او کړه واضح معلومات له دوی سره شریکي زکه د خبره کې چیرته دا ډول معلومات له رسنیو ول سره نه شریکيږي بیا نو پاکستان او یک کمبل لوري په یو شکل دغه معلوماتو غلط استفاده کیږي او د دواړو هیوادونو البته د هند او افغانستان پر اړیکو دا ډول څرګندونه منفی تاثیر کولای شي. بله
ډیر مننه. له حدیث پردې څخه مو ورول چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د وسلوالو طالبانو د هغو 15 غړو پر تبادله خبرې کړي چې په پاکستان کې نیول سوی دي. خو د دې شورا په خبره په دې لړ کې د یو هندي وګړي په بحث نه دی سوی. تبدا سل کې د چې د افغانستان اجرایی رئیس په نوې دیلی کې نن یو تحقیقاتي مرکز ته د سیمې د ثبات په اړه وینا وکړه. عبدالله عبدالله د پنځمې پورز هند تلړ او هلته د هند له چارواکو او سوداګرو سره بیلابیل غونډې لري لیدي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
اجرایی رئیس خپل سفر په پای کې نن په نوې ډیلی کې د هند تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته په خبرو کې هغه ټکیو ته اشاره وکړه چې اجرایی رئیس پر هغه په خپل وینا کې ټینګار کړی دی. د هند او افغانستان دوه اړخیزه اړیکې د سیمې امنیتي وضعیت اوسنی وضعیت د متحد ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان را وروسته له تروریزم سره مبارزه په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو مسله د تروریزم ملاتړ او د افغانستان له نظره په سیمه کې د یوې دوامداره سولې د سیمې له هیوادو سره اړیکې او له سیمې ورهاخوا هیوادو سره روابط. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه له هند څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د ثبات لپاره هڅې زیاتې کړي او پاکستان تورن شوی دی چې ترهګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هند په تحقیقاتي مرکز کې وویل چې د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې هغو هیوادو ته چې ترهګرو ته پناه ورکوي واضح پیغام شته. مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وایي. اجرائی رئیس تاکید وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو د ستراتیژي له اعلان وروسته په یوه نوې وضعیت کې یو. د دې اعلان رواني اغیزې چې کوم زماني قید نه لري او ټینګار کوي چې ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان تر خپل کنټرول لاندې ولري. همداراز د ترستانو ملاتړ کوونکو هیوادو ته ښکاره پیغام لري او یو نوی وضعیت یې رامنځته کړی دی چې په سیمه کې به ثبات زیات شي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې دا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی تر څو له تروریزم سره د روانې مبارزې له بهیر سره یو ځای شي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
رویټرز خبری آژانس له حکومت څخه د ترلاسه شویو اسنادو په حواله راپور ورکوي چې د پاکستان د کورونې چارو وزارت د دې هیواد انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي چې د مسلم د ملي مسلم لیگ په نوم نوی جوړ شوی ګوند په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړي. دغه ګوند له افراطي ډلې لشکر طیبه او د دې ډلې له افراطي مشر حافظ سعید سره په اړیکو تورن دی. سیاسي څارونکي وایي چې د پاکستان د کورونې چارو وزارت دغه مکتوب د دې هیواد له استخباراتي ادارې ISI له دې پلان سره په تازات کې د چغواړي د غیفراتی ډله سیاسي ډګر ترولي. نور جزئیات له احمد تکل نوري.
رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته په یو مکتوب کې سپارښتنه وکړه چې د یو سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ ګوند یا MML د ثبت غوښتنه رد کړي. ویل کېږي ملي مسلم لیگ ګوند چې نوی جوړ شوی له لشکر طیبه افراطي ډلې سره اړیکې لري. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په ممبئی ښار کې د 2008 کال د حملې په ګډون په افغانستان او هند کې د ګڼ شمیر حملو مسؤوله ګڼل کېږي. د کورنیو چارو وزارت په خپل دوه مخیز مکتوب کې ویلي چې دا وزارت د دې ګوند د نوم ثبتولو ملاتړ نه کوي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو د دې مکتوب استول کېدل منلي او تایید کړي دي. متحد ایالات د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې اوس مهال د جماعت دعوت اسلامیه په نوم خیریه ټولنه لري یو تروریست بولي. د ممبئی ښار د خونړې حملې اصلي طرحې ګڼي او هغه چاته چې د نوموړي په نیولو کې مرسته وکړي د $10 میلیون جایزې ژمنه یې کړې. سعید اوس مهال په پاکستان کې په خپل کور کې نظر بند دی او په داسې حال کې چې واشنگټن د نوموړي پر عدلي او قضایي تعقیب ټینګار کوي. د اسلام آباد زړه نازله دریز په تیره یوه لسیزه کې له پاکستان سره د هند او امریکا د اړیکو د ترینګلتیا یو علت دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په خپل مکتوب کې د انتخاباتو کمیسیون ته لیکلي چې ملي مسلم لیگ او لشکر طیبه او ورسره تړلې خیریه ټولنې جماعت دعوه او فلاح الانسانیت بنسټ له یوې ایډیالوژیکې سرچینې څخه خړوبېږي. د ملي مسلم لیگ یو ویان له هرې ممنوع ډلې سره د ملي مسلم لیگ ګوند اړیکې رد کړل. تابش قیوم رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت مکتوب غیر قانوني دی. قیوم زیاته کړه د دوی ګوند کوم بس یا ټرک نه دی چې ثبتولو ته اړ وي. آژانس د ځینو سیاسي څارونکو او د پوځ د یو پخواني جنرال له قول لیکي چې وایي د پاکستان په سیاسي ډګر کې ملي مسلم لیگ ته ځای ورکول د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د هغه پلان یوه برخه ده چې د دوی په وینا هدف یې سیاسي ډګر ته د پاکستاني طالبانو د مخالفو ډلو رابلل او له دې لارې له تشدد څخه د هغو اړول دي. د څارونکو رویټرز آژانس ته ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت دا مکتوب د ISI له دریځ سره په تضاد کې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره چین ته لاړ. نور تفصیل له احمد شیبر نوري.
رکس ټیلرسن بل چینی چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبري وکړي. همدارس په د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وژغیږي او چین ته په د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبري وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال لیو لیون دونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ترامپ د سفر په اړه وویل. موږ د ولسمشر ترامپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبرې وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبرې وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د اسمنو لپاره بندیزونه سخت کړي. د فبروري له میاشتې راپلې خو چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا دوهم ځل دی چې د چین ته ځي. پرون د ټیلرسن د سفر په درشل کې پیکینګ اعلان وکړ چې په چین کې به د شمالي کوریا ټولې کمپنۍ د جنوري تر لومړیو بند شي. البته چین هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11مه بندیزونه ولګول شول. له ټاکلي اجنډا سره سم به سبا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او نورو چارواکو سره غونډه وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د پاک ترک د خصوصي شونځیو د پخوانی مشر او د هغه د دوه لونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ په لاهور ښار کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د ترکیه حکومت د افغانستان په ګډون په بهر کې ترکی شونځي د مخالف مشر فتح الله ګولند پلویانو ځالی بولی. نور تفصیل احمد تکلنا.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو پخوانی مشر مسعود کاجماز له خپل دولونو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیکاپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپل کوره تښتول شوی دی. د کاجماز گاونډی فتح اوجی چې د کاجماز د کورنۍ د نیول کېدو عیني شاهد وو او دای هم د لنډ وخت لپاره توقیف شو، ویل دي چې پولیسو د هغو سترګې وتړلې او په پیکاپ موټرو کې بوتلل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې کاجماز له تیر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کاوه. کمیسیون د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د کاجماز د کورنۍ د غړو د سمدستي خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي او د هغو د ایستلو د غوښتنې په وړاندې مقاومت وکړي. انقره شک لري چې پاک ترک نړیوال ښوونځي په امریکا کې ډیره دینی عالم فتولا ګولین تمویلوي او ملاتړ کوي. ګولین تورن دی چې په 2014 کال کې د یوې ناکامې کودتا په ترڅ کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو پلان درلود. ګولین چې په امریکا کې اوسي دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د افغان ترک ښوونځیو اداره د ترکیه حکومت ته وسپاري، خو افغان حکومت دا غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. افغان چارواکو ویلي دي چې د دې ښوونځیو ملاتړ کوي او په هرات کې د ترکیه د قنصل هغه ادعا رد کړې ده چې ویلي وو افغان ترک ښوونځي د تروریستانو ځالې دي. په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس د پاک ترک ښوونځیو د استازې اسما ګیلانی له قوله لیکي چې وایي موږ د پاکستان له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د ورکو کسانو د موندلو په برخه کې اقدام وکړي. میرمن ګیلانی ویلي کاجماز او لونو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر نومبر میاشتې پورې په پاکستان کې د استوګنې اسناد ورکړي وو. پاکستانی چارواکو تر اوسه د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په 13 نومبر میاشت کې پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له سفر وروسته د پاکستان حکومت د پاک ترک د ښوونځیو لسګونه ښوونکي له دې هېواده وایستل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون همداراز ویلي چې یو شمیر نور ترک ښوونکي ترکیه ته له رسېدو سره سم نیول شوي او د احتمالي شکنجې په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي.
د نننی انسان په ژوند کې کمپیوټر مهم رول لوبوي. نور له اسمت څروان اوري.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28مه په کمپیوټري سیستم کې د یوې وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د امادیوس کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټیش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي، د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب وو. کله چې امادیوس پروګرام ناببره لستوزو سره مخامخ شو، په هوایی شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایی ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمنی په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګی، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردانه شول. دا یوازې هوایی ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریلګاډو تر مځکې لاندې ریلګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
د اسمت سروان له دې خبري مطلب سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له سید سمیع عباس نه واورئ.